وخت سهار 9 بجې د چک جمهوریت له مرکز پراګ نه د مشال رادیو غږ د هوا په سپو در رسیږي. په دې سهارنۍ خبرونو کې مو زه نجیب امیر کوربه یم. نن د سې شنبې یا 9 ورځ او د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اوله نیټه ده. په دې خبرونه کې په روانو چارو راپورونه، مرکې او تبصرې لرو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ. جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12مه مرحله پیل شوه. جرمنی وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې او کنه. او د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. پوره خبرونه په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري ایجنسی افیسر سید عمر مسعود نن مشال لړیو ته ویل چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شو مسعود قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لړیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خواوشا سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ټرانزیټ پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. ستنېدونکو کورنیو ته پولیټیکل، انتظامی او پوځي چارواکو مخه وویله. همدارنګه د کډوالو سره نغد مرسته هم وشوه او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین هم ورکړل شول. د راه نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډېر اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته له جنوبي وزیرستانه کډه شوي. د بیرته ستنېدنې په تیرو 11 پړاوونو کې 16000 پورې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټانمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حسیستای، خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. د دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاجي سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وکړې. نوموړي وویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو په همدې خبرې غونډه کې سرتاج جزیز بیا ادعا وکړه چې د ضرب عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوې ناندرۍ د خبرو د لارې هواره کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنګ مسلط کړ نو دوی به د ځواک سره ځواب ووایي. د پاکستان سرکاري راډیو نن د خواجه آصف په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان له هند سره ټولې معاملې له سوله ییزو لارو حل کول غواړي، خو د ده په وینا مقابل لوری په سوله کې دلچسپي نه لري. تر اوسه د خواجه آصف د دې بیان په غبرګون کې د هندي چارواکو نظر مخې ته نه دی راغلی. په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه د هندي او پاکستاني عسکرو د ډزو په تبادله کې دواړو خواوو ته د سر زیانونه اوړېدلي دي. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د 6م کانفرانس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرانسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه. په کابل کې د ریکا 6م کانفرانس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا کانفرانس به د افغانستان د اقتصادي ودې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړې چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لړیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي عطا خان وایي د داعش مشرانو د لیسو مدیران او سرمعلمان ورغوښتي وو او ورته ویل شوي چې دوی به د حکومت معاشونه نه اخلي. دی وایي یوازې د ولسوالۍ څنګ ته مرکزي لیسه پاتې ده، نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. د مشال لډیو خبریال وایي په شینوارو کې د وسلوالو ډلو د نښتو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه باید د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته یې کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال ښودلې وه چې د ځواک او نړامۍ وسلې غیر موثره دي. د لاریجانی سرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هغه په اټومي تړون د پارلماني رای اچونې مخالفت کوي ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونه رامنځته کړي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي خاروال وایي څه ناڅه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خرګوټي خاروال عماد الریشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ووژل شي. نوموړی وایي نندرۍ د اګست په 9 نېټه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن ووژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې د داعش یو وسلوال وژلی و. د اګست په 9 نېټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ اخو ډب پیل شو. دا و تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پښتونخوا او سهار مو په خیر. په دې خبرونه کې به واورئ جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د سندو 12 پړاو پیل شو. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی. د باړي کډوال وایي د اسنادونو د تصدیق لپاره کړیږي. د شاکس دفتر بابوګان په هغه دغه وخت تیروي.
په شاکس کې کملی سنټر چې د باړي خلکو لپاره جوړ شوی دی، مونږ یو دستخط لپاره په میاشتو په کلونو باندې مونږ ګرځو.
په رسنیو کې باید خبریالان د ماشومانو حقونه په خپلو راپورونو کې څنګه وړاندې کړي. پېښور کې په دې موضوع یو ورکشاپ وشو.
بالکل تاسو دي چې ډېر په مشکل به یو نیم کس بتاو ستاسو ملاو شي چې هغه به د دې شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به څنګه د ماشومانو باندې ریپورټینګ وسته کوي، د دې ته به اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
پېښور کې پرون د محکمې صحت خزینه کارکونکو مظاهره وکړه.
یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په پریس کلب مخې ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغې پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کومې پورې زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوي، زمونږ مطالبات نه دي منلې شوي.
وابهورئ چې نورستان کې ښځې په نشو روږدې شوي.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاسفانه د بدخشان د ولایت منجان د علاقې طرف نه دلته دی، خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
بدرګه موکړه. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د سندو 12 پړاو پرون نه پیل شو. په لومړۍ ورځ 300 نه زیاتې کورنۍ د ټانک نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې. د سندنې 12 پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنیو د سندو لپاره نمونه راجستر کړي دي. نور تفصیل له ډېر اسماعیل خان زمون همکار سیلاب مسعود په دې راپور کې راکړي.
پښوی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د 90 کوره مسعود کبالیانو وزیرستان ته د بیرته لږدولو 12 مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پښوی وزیرستان کې د قبایلو د پاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلی یو برېښنایي لیک شوشولی دی چې پرون د دریم په اول نوی ورځ د نیمه قبایلی علاقې ټانک د خیرګای نوی ترانزیت پوینټ نه ټول درې سوا شل کورنۍ چپکش دوه سوا اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا ان رجسټرډ کورنۍ شامل وې. خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشول شوي دي چې په قافلی کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ایټي ایم کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاد دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې نهه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د هند او پاکستان ترمنځ پر کړکېچ رڼا اچو. لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو واورېدل، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرښه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوې ناندرۍ دې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مخې ته راغلي دي. تفصیل یې د احمد الله نه اخلو. همدا شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په کرښه را سره ده احمد الله.
ډېره مننه نجیب امیر. څنګه چې تاسو هم وویله چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې د اقوام متحده جنرل اسمبلی راتلونکي اجلاس کې به په ملک کې دننه د هندي مداخلت ثبوتونه چې دي هغه به پیش کولی شي. نوموړي د سیالکوټ سیکټر کې چې د کم د هندي فوجیانو د ډزو له وجې کم کلی متاثره شوي او په هغې کې خلک متاثره شوي وو، نو اغزي دورې وروستو نوموړي دا وینا وه چې نواز شریف به د ستمبر په میاشت کې یعنی په روانه میاشت کې د جنرل اسمبلی اجلاس او بیا ورپسې په راتلونکي میاشت کې د امریکې دورې پر مهال پاکستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه چې کوم دي هغه به وړاندې کوي. خواجه آصف دا هم وینا وه چې موږ به اقوام متحده او نور ملګري ملکونو تر وړاندې دا مسله راپورته کوو او ورته به وایو چې د تیرو څو میاشتو راهسې هند لخوا مسلسل کم جاریت چې دی هغه روان دی. موږ لخوا د مذاکراتو خبرې کېږي چې مذاکرات کوو چې دا هر څه مسلې حل کوو او زموږ کوم چې خلوص سره ورته موږ لګیا یو کوم خبر دغه کوو، نو هغې سره شرطونه تړي او هغې مطلب مذاکراتو نه شاته تختي. د خواجه آصف دا هم وینا وه چې د ملک دننه د هند چې کوم خفیه استخباراتي اداره در را د هغې د مداخلت واضح ثبوتونه موږ سره موجود دي او د هغې ځینې غړي چې کوم دي هغه هم موږ په پاکستان کې نیولي دي. او د خواجه آصف دا هم وینا وه چې په بلوچستان کې کوم د بېلېدو کوم تحریک روان دی، نو هغې له مالي امداد شوله وسله شوله، نو دا د هند نه ورته ملاویږي. او دغه شانتې کم ترهګر چې دي هغه د هند په پاسپورټ باندې لګیا دي سفر کوي. د خواجه آصف دا خبره هم وکړله چې هند په خپل ګاونډي ملکونو چې کوم دي هغې باندې خپل تسلط قایمول غواړي او دا د هغوی یو ایجنډا ده او پاکستان د هغوی دا ایجنډا چې کوم دا مسترد کوي.
صحیح. ډېره زیاته مننه احمد الله ستاسو د معلوماتونه.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو.
د باړې بې کوره شوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ شوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې د دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خیبر ایجنسۍ اډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری له لوړګي نه.
د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي
په شاکس کې کملی وی سنټر چې د باړې خلکو دپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل هلته جوړ شوی دی نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چکم دستخطونه کول وی ویریفیکیشن وی د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورت نو هغه لپاره مونږ ورکی یو دستخط لپاره په میاشتو په چری کلو باندې مونږ ګرځو چې مونږ د ځوانان د پیښور نو خرنه د خپل کورونا او د جلوزو کې نه روزي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کېږي چې تا دستخط نه دی شوی صبر وکړه او تا کار نه دی شوی صبر وکړه او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باډې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دی پوره فارم یلته کې دستخط نه وي بالکل تقریبا وړوکي اختر نردیلې ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وي لوکینه یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس والا خلق او ټول ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنگای او بیا چې شناختی کارډ چا سره نه وي هغه په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه هم ته اخلي دی پولیس والا چلته مونږ کړه د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو او یو تحصیلدار ته تیرول لور شي وی چلته په تیرو کې ډیپټي دو بل چې کوم تحصیلدار دی هغه صرف دو کومونو له مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کوم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید د باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چې کله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نوره عمله زیاته کړو چې دغه ستونزه هوار شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دی زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د تشدد د پیښو په اړه پرون یو روزنیز ورکشاپ وشو چې پکې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په راپورونو کې د دوی حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر و چې که خبریالان وروزل شي نو د دوی په راپورونو کې به د ماشومانو حقونه په سمه توګه انعکاس ومومي. نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د رپورټینګ په اړه د خبریالانو د یو ورځنۍ روزنې په موقعه د قانون، انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایرکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زموږ د خیال د منستې د خیال چې کله ټرامه وشي یا داسې انسیډنټ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشره کې نوري نو زموږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي خو زموږ جرنلستان چې دي نو هغه موږ دا فیل کوله چې دوی کیپیسټي بیلډ کول غواړي دوی ټرین دي دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګې انسیډنټ باندې رپورټینګ کوئ نو څه کوډ اپیتکس فالو کوئ نو موږ ځکه ضروري ګڼل چې موږ دوی له ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څانګې مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنیو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورټ کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور داده چې ډېر زیات خیال ساتو خو بدقسمتي داده چې لیا خو د موږ صحافیانو ته د هغه احساس نشته او یا ډېر دغه پراپرلی هغه سره سینسیټایزیشن د دېدو نه دی شوی نو زه به دا ووایم چې آلموسټ نیل دی که بالکل تاسو دی چې ډېر په مشکله به یو نیم کس به تاسو ملاو شي چې هغه به د دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې رپورټینګ به څه کوي د دې ته به اپروچ څنګه کوي د دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خو د ماشومانو په حقونو او نه په عامه توګه بشري حقونو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چې دی د حقوقو په حواله سره وي د حقوق بیسټ وي مناسبه وي خو موږ هغه نه کوو. موږ دې وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستي او غیر ریاستي خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو. موږ بشري حقونو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار دا دی چې د خلکو بشری حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سناسه ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومانو شمیره شاوخوا یو ارب ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د کرپشن یا درغلی پر ضد ادارې په سن ایالت کې لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي عهدو نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او 200 پر ضد پلټنې روانې دي. د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې سیاسي شنن کې دې ته څنګه ګوري زموږ همکاري راپور پر راغلی.
د سین سوی په سرکاري محکمو کې په تیرو دوو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وای چې د اتوار په ورځ د سین سوی د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین سوی وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارن هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزی شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف هم کاروایی وشي.
او دلته کې خلق دا محسوس کوي چې په کار دادا چې سیول حکومت چې دا کار کړی نو اوس په دې حوالے باندې په عام اولس کې ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشحاله دی خو په کار دادا چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں نے پسند کی دی تمام برائیں نے پو بلوچستان کی دی تمام برائیں نے پو کے پی کے کی دی پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں ہیس کرپشن نشتے ہیں دا مالا ڈیر افسوس تھے اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبوں کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقوں خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پیټرولیم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې 3 میاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځ نوموړي د تحقیقاتو دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې 2 ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي. خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکاري ته اړ کړی شي. زمونږ همکار قاسم سولمل پرې له کابل راپور لري.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې خو په دغه بیل کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه 2 ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي پاکستان ته به پکښې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دی وی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستۍ کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول سوی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخوا راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس هم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مخته بیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پرمخ ولاړ سي.
اگر تنها مزید 14 سال
ما شغل عرفان وای که مجله که د تیر سوار لس کلونو غوند یوازې په ناسو غوند اکتفا وکړو هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراری غوند جوړ شي خو که هم د پاکستان او هم نړیوال ټولنې لخوا په یو نوې ستراتیژي او سمش لخوا په یو نوې کلنلارې میدان ته سو فکر کوم ګټه وربوي د چارو کارپوهان په افغانستان کې د رواني جګړې د پایته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټه وربولي خو تر څنګه د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم کړي
د سولې پر لور
یو ناسب درزو شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمنه نجوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او د خبرونه په دې برخه کې سندره لرو د بریالي سمدی په واسه کې پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. جنوبي وزیرستان کې د راه نجات عملیاتو له وجې د بېکورشو مسعود قبایلو د بېرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوشه سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي. خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار وایي د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو پر پوله راپورته شوي ناندرې دي. دواړه هیوادونه د خبرو د لارې هوارې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنګ مسلط کړ نو دوی به د ځواک سره ځواب ووایي. کابل به د پنج شنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرانس اریکا کوربه وي. کانفرانس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجاني پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرانس کې وویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. او د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي ښاروال وایي څناسه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. دا خبرونه لنډیز مو واورید. اوریدونکو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستانیو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیرې د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼې په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس د مقامي حکومتونو جوړول یوه مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلۍ نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشرولۍ له امتحان وي هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقع ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فنډ د اولسي مسلو په مقابل لیکن ناکافی دی پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده. بای چې د چترال ضلع نمایندو ته مناسب وسایل ورکړی شي. ادارې وایي د پخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو نو په زیاده دي چې اولسي مسایل هوار شي مسلې به نورې هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي نو د دې ترمنځ د اولسي مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخکې لیکي بل اړخته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبې نه منصوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوې ده. دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لري کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیر کلي کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی و. دا شان د ام کیو ایم په استعفو د جمعیت علما اسلام فی مشر سالیسی شروع کړې وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارولو لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتېدای شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر اوباما د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دی په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي اسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دی چې په کابل کې د سپتمبر په 15 نیټه کېدونکې اقتصادي غونډه افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته نسا جمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت صلاحکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداری ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوي دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقاني شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړۍ بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویا ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړپوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسئلو په اړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت په اړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. دا غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو زیاتره سنجیده مسئلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دغه هیواد کې کارکوونکي نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقه کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د بهتري او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړپوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د هغې نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقع په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو لپاره مناسبه ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر له ګواښونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګونګیسي راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر دا پریکړه کړې ده. دا چې د خبره تر کومه بریده صحیح ده، زموږ همکارې ملالې بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر سره مرکه کړې ده.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی، په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وه چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري، او په ریکا کنفرانس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤول هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکي موافقې څخه پر شا کیږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور و، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یوه غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړي، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غني راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودي او د ولسمشر غني ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دو اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېیمه د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري، او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه ټیټه سي، موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکزې دي. که تاسې وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي، او ګټې اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سر خوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو، او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند له سفیر امر سینا سره زموږ د همکاري ملالی بشیر مرکه تاسو ورده. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی د استعمال لاندې د اتو هوایي ډګرونو واک افغان حکومت ته سپارلی چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. په دغو اتو هوایي ډګرونو کې ځینې له پلازمېنې لرې په لرو پرتو ولایتونو کې موقعیت لري، که څه هم پر دغو هوایي بریدونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي. بخښنه غواړم، که څه هم په دغو هوایي ډګرونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي، خو که امنیت ته یې پام وشي نو د افغانستان په اقتصادي او سیاحتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صد نه.
اسوسییټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنګونو او بدامنۍ ځپلی دی او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلین راغلي دي. اسوسییټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایزې سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی، او د وسلوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطانزی چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي، وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمیر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطانزی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي، ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي، او زیاتوي دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې ویان قاسم رحیمی وایي سناسه 113 کورني او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15,000 خلک په افغانستان کې دننه د یو ښار بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
فرخنده حسد و اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې هارون باچا ته وکشه.
د خدای د پاره راشا په ما تیار دا چرنا را باندشینا مالد مینه نا شراکا او چتر قیامتا پور نا سټټه وها ما یار بی ګنارا جدا شو نئی لاس راکو نئی مخرا وڑونا سودا دزل میں کمی گی نمی یار یار شو نئی خلاص لگا مشو گدر غاڑ ورتنی سم زما جانانا پدلارت لے را بشینا مش پاپ کلی راغلم او پخو بود جانان بسو کراوی خوینا لچروام دے پاسے گلا لیا خوب بیاو کے مینا بچروام دے پاسے گلا لیا خوب بیاو کے مینا
کرا حضور کا او چتر گھر میں پور خوشحال او گرزاما
پرون په پیښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي سملې د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې او نوکرۍ دې پخې شي. مظاهره کوونکو میرمنو تر 3 ساعته پورې د پریس کلب په وړاندې لویه لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وه. ځینو میرمنو د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې.
زمانه مشه گفته چې بین به پېښور نه زمونږ ډیوټي تمره سخت ده چې پول یو ډیوټي زمونږ اله جبل ناغسته کیږي هغه کې زمونږ اله جبل شهید شوی دا هغه اړول ساغه چاونه کو چې ګینه دا څوک مړ شو یا دا هغه اړول چاته پوسونو کو او پدې دغه کې تمره ده چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه هغه علي مونږ لراکې کني دا سره لنه راکې عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ توخه چې هغه دا تبدیلی ناره والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس هغه مونږ دا تبدیلی دغه اوخه څنګه دي تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا هغه تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خوندې د هغه پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه حالت لیډي هلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته موږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نوم چې دین واغه اسمت دي او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی یو دادې چې سپریم کورټ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان ته نه مونږ ته تنخواه ملو او شانه زمونږ بقایجات ملو شو مونږ له خپل د درو کالو واجبات را کی کم آرډر چې سپریم کورټ اف پاکستان کړی دی دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه را کی سچ د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باکیټ کې سره بلایي
دی زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نه کړی شو مونږ د سکیل وایز سالری د نن ورځې پورې وا نه غشتې شو یره جی زمونږ د دې احتجاج نه پس خو د پریس کلب مخې ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناشتي چې د کومې پورې زمونږ حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږ د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز د بشمول پولیو مونږ بایکاټ اعلان کوو.
دا په پیښور کې د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکي وی چې د خپلو نوکریو د پخیدو د خپلو تنخواګانو په حق کې مظاهره کوله او زموږ همکار غلام غوث ورسره خبرې کړې وي. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. هلته په مومن ایجنسۍ کې د زیارت د غرنه د کاڼو په وړلو د بندیز له کبله 350 کارخانې یا خو ولاړې دي او یا پکې کارونه 90% کم شوي دي. کارخانه لرونکي وایي چې د دوی روزګار سره تړلي تقریبا 10000 خلک هم د مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل شانواز ترکزینا.
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو لټول لوی د زیارت غر د بندښت لوجه د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګډو الوی چې لږ زیات ډیر ضرورتنان یا خو بیروزګار شي او یا په 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکونکي په کور ناست دي. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې 350 د کانو کارخانه 1500 د ګډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زماړې کې خان نوم نه ولاره سره ګرځم کلینډر کوم ولاره سره زیارت چینی نو بس مزدوره خون مزه نشته ری به ټول ګاډي کورو کورونو کې ولاړ دي تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیر خلکو دغه د پنچارین دي مطلب مصرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پوهې
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې.
اسمه نوم عرفان الله. ته زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي. مخکې به په کارخانو کې 45 مزدوران وس بس یو پکې نه کې او بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کاڼي دي په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
ځینې کارخانو کې یو ماشین روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کاڼي ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خوخوي. جان الله مومند سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سټش دي. د غاګ د پاره د ورکوټې ماشين منګروان کړي تاسو ګورئ چې کوم ناغټ ماشينان دی غټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د پاره د بونیر کانې دي یا د مردان کانې دي یو هغه چې د اغه زنه منګ دل تروړو منګ ته کری ډبل پریوزي.
نو د یوې کارخانه میشتنی آمدن څومره چې دا ساتي نکېږي. احسان الله هم یو کارخانه دار دی او وای ویل
دوه درې لګو پوریو د کارخانه شي کوم آمدن دوه درې لکه حکومت منګ بجلی بل ورکو هغه کې ټیکسونه شامل دي. بجلی بل خودان را زیر درسلو زر بل لازم مشین ولار دی لیبر لجکم دینو یو 15 کس لیبر دسی چا مګنو شو شوټی کول امون سری ناویل تقریبا لک یونیم لک روپیه دغه خرچ ورکو
بل خو حکومتي چارواکی وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کولو لوجه باندې
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د نورستان ولایت چارواکی وای چې په برګمټال ولسوالۍ کې د نارینه او ترڅنګ ځینې میرمنې هم په نشه یي توکو روږدې شوې دي او د درملنې لپاره په مرکز کې هیڅ ډول هسپتال دوی هلته نه لري. د نورستان خلک په دې خبره اندېښمن دي چې د نشه یي توکو په اسانه ترلاسه کېدل به نور خلک هم په نشو روږدې کړي. نور حال د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د نورستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګي مټال ولسوالۍ کې نشئی توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاثر د بدخشان د ولایت منجان د علاقې طرف نه دلته دی خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګي مټال ولسوالۍ کې تر یو نیم زر تنو پورې ښځې ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدې شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې خو تر اوسه پرې لوړپوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
زمونږ په دې لټه کې یو چې یو شل بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوي یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشئی توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوي نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامع لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت مونږ تشویش لرو چې مسؤلین دي کې توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشه یي توکو روږدې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې سندره لرو د همایون خان په آواز کې.
یوڑی لیلو پتہ گل شوی دی یو وڑی لیلو بادا گل شوی دی راوڑا چار کڑے متالا